نوامبر پر 15مه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سم ده پیل سو او شپارس ورځې یعنی د دسمبر 30مه پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړي ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤل او د بشري حقوقو فعال خاور اميري معرفي کړی ده. دا مېرمن هغونجونو او شوزو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیر خپلې غوښتنې شریکې کړې او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روسپارن بیا په کابل کې د اکشن بي د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولې دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما یو کارکونکی وو او په هغه بمی چودنه کې وژل شو چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو یو موټر په نشه سوی وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وټړی او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځندوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډیر زیانمنوي چې د ژمي پر رسېدو غذایي موادو ته ډیره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د شنبې پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د دې هیواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمیر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بیرته ګرمیږي 14 میلیونو وګړو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې آزادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیوی مجلې په نننې غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګی او یا د کارغه سر به راوړل کرانو لغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو
کده چرته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چلګې د څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده نو سندرغړې مې مته وجه کیدل او تاسو د ډیر منر تاسو زما خپل زما تاسو وي
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ حال چمبي په هله باندې اسه आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغا مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري
د مرغۍ چېغا په خود کړ مخې په سی ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري
لترخ جنگ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهوري دو په خواروان ورځ ده او لدی ښکاری چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډیری شوې دي. پرته لشکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیرو لسو کلونو وړاندېنی تعلیمی او تحصیلي حالت ته زیر شو، نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو. د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کېدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې، دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته سپارلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل، تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ وپلاوي د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونه ورده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې دی وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولي، نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولي. اندر د دغې سیمې رب النوا وو، او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري، او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان لشان د املوکان دي. څه کال د انار بخین د شان خراب شو، مرز ولګه او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو، خو د 15 تر بونی پورې ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواري سره د 14 مونږ ناغل لرو. مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرا نه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي که نه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغوني باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندر باغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره ربا هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلی پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه راټول کړي. دغه کتابونه له جملې 15000 ټوکا د خوانځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو ویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومان کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته یي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وګو 15 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیسل دي، یو د ازادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. ازادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ به توانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ا دې اکړې موږ کتابتون کې مش
او لګتا څو ول چې کلمو کتابونه راټول کړاو، کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ کتابتون لپاره د سولې نوم غوړه کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ول سیاره کټ رهبری غړې هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وته باندې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتاب تون داس یو شکل باندې جوړ کی چې د الماریمو په درو جوب جوړ کړي چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړي کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دي او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجانو راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون
د کتابتون سره. د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اس په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا دی راځ جنازه، حتی واده هم به چاودونو نه دی فریشي. نو د ازما مل مستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخ شنه ساحه لري. او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړی دی، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانیږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه ورسره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتذال تر هغه اخري سرحد رسیدلې، ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتذال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خپل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وی، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په د خپلو سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم به توجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، همدوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بېلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې را دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کوم چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به چې آواز بسوره وته بهشته سندرې مو شعر به چې خنه ورته وي دا شعر موه موسیقي به چې روغه نه ورته بيشتا بيخي حتی بيخي به پرې خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړي وڅو څو نفر وڅو سړي چې غوي بسندري ویلي غوي خنه الله وسم روندي پاتې اما زير خدای بخي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړي وسم پاتې دا د ور برکت پاتې چلتا غوي خواري وکړه یو فلک مثال کزه نه پويګم مان یو ځکه ماته زغړم چې مثال استاد برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې استاد خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړي زحمت وباسي بلته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درست نه ده دا سم کړه دا سیل شي دا څوک
ولنيسته ولنيسته موږ په په یاري په پرپې مانخه خلک لرو دا سی یو دوه رینه چې خړې خلک لرو خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سلغ وړي موسیقي خو ریاضت وړي منگ خخ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کولې شي منگ ته منگ ته لار خو دلې شي په موسیقي کې نه نه غو سم او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پختنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي به کتاب کرکتنی کوي یو راپورته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې پیلې کې دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وای چې جاوید امیرخیل او سندره ویلي راضي په دې کرکتنی کوي چې خېویل کې خراب ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو نو زره په کومه دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک یې او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمون وزارت چې کم دی کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو په لاندو کې او دا به ډېر اصلاحات منستر او دم دا د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکي یو خو څوړان دي
خو سندرغړی په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تروسن دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دا وټ کړم سبه ورغخته به چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګیا یو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر شو دا ستنه دل دی خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتی زونه کدا فکری زونه راټول شي دا کار په مخ واچ ویني دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون راو
کابل کې دا سې کوم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته دوی رشتہ دغه تمبور دغه ستار دی نو استاد په کافی نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هره برخه کې تبلشت دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
تاسو موږ هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي یو غږی اگر رباب هم غوول شي یغش بلې هم غوول شي زکه غته غلار معلومه ده غته غ نوټسن معلوم ده
او
دلته به ودا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارد کو
او بس لته یو څور
په ومره لکه کله لایف کې مخامخ شنو بیا د کار
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پیپویږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مسله بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې که سواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کا بل څه کا موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړی د کتاب لوسپنو نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې تقاضی اقل چې هیڅ نوی چا بيخي کوم مطالعه وکم یو لس صفې مطالعه وکم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه دي موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژنې وو بوئی چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو نوم سره آشنا دي ځکه تاسو پیژنې سا هنر اوریدل دي او خوندې ورکړي خوخ کړي اغوی چې هنرمندان دی اون د اوس موږ غاوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه سو تا ولې د شان شاعری انتخاب نکړه چې غډې د ټیټي سوي او شاعری یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امروان یو پورته ده نو یعنی امروان باید د ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی څه رازو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللی دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنی نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کې کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پټان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اگزیرا کړ ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلمه شو نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چاو موږ به د سبیل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانانو شریک
بالکل
نو دې ته بیا د مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډېر ښه ده چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي همدا اهل د قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به تغیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان سره ناستو کی لایق سپ تورشي جلان سپ تورشي تاسو عبدالله رفیع سپ سره کی ناستې پاستیو کی نو غوی ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څوک نوې راضی لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کلو کې د نتیجه ورکی دی بده کامیابی هغه پورته ختلی
ډیر مننه شکر
شکر
استاد
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه ده څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتني په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو. چمبا د غوی، وزې، هوسۍ او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
ډسپنسر ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې هم دا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځل شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو له هغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جګر خونه ومه، او ما اولین شی چې وو چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به مې وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا زه سره به مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصرۍ چې مې چې ویلې، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې به خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غواک شي.
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم ساده پوستکی به بس اتي غوندې و، نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
ما رحمان میم د لغمان ولایت دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پرسیکي غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وسم نه پیا دیږي چې هغه چی شنه جوړیدل سره کم ته وکنه
نوم محمد عارف د غزند ولایت ته ما مخره غرد غرد وړي دایره نه دی ما غدي وړي وړي انجنی بندلو به کوي د دې نه پورته به نور چی نه دل دي
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبو سوځاله سورای سورای وو. حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهله. کرنګ کړنګ سو. له بهره یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ. مخې پسې ورواړوه د چنار لمنځه غږ راته. د ونې پورته څنګه غوڅې سوې وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمه ښکېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ ښار کې به کرایه څنګه ورکوم؟
ښار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو
صبح د هارون باچالونم سره مخ آشنايي. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دي چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمي چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
ہماری عمر بڑھا
امن دراشی امن دیر خوب دے لطرخ جنگا بلاستر